درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هم لومړی خبرونه لرو چې ز عصمت ساروانی وړاندې کوم. د ازبکستان د باندنوی چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس د دایرولو لپاره چمتووالی نیسي. په هغه خبر پانه کې چې دغه وزارت پر خپل رسمي ویب پانه خبره کړې راغلی چې تاشکند په دوه اونیو کې د سباندی شل هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي جرګه کوي چې په افغانستان کې د روان حالت په اړه خبري وکړي. د طالبانو حکومت هم تایید کړی چې د بهرنیو چارو وزیر به په دې ناسته کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد تیر شپه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
یک هیئت امارت اسلامی افغانستان در روزهای آینده به تاشکند روانه استند به سرپرستی وزارت خارجه کشور.
تیره میاشت ازبکستان د ملي امنیت سلاکار عبدالعزیز کاملوف په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې د دې غونډې په اړه خبري کړې وې. د دې غونډې د ایجنډا په اړه ډېر څه نه دی ویل شوي او دا حمله څرګندونه ده چې کوم هیوادونه به دې کانفرنس کې ګډون وکړي. اوچا یاد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږې ادارې له ډنمارک مننه کړې چې له افغانانو سره 2.5 میلیون ډالر مرسته کړې ده. ډنمارک د افغانستان د بشري صندوق سره د سه شنبه په ورځ د 12 میلیونه ډنمارکي کرونو چې 2.5 میلیونه امریکایي ډالر کې مرسته اعلان کړه. د افغانستان د بشري صندوق لپاره ټول شوې مرسته د سختو اړمنو د لاسنیوي لپاره لګول کیږي. په پکتیکا کې د غازو د یو بالون په چاودنه کې د یوې کورنۍ یو غړی وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د سه شنبه په ورځ راپور ورکړ چې پېښه په سروبي ولسوالۍ کې شوې او د کور یو برخه هم نړیدلې ده. د یو ټپي حالت نازک شودل شوی دی. باختر آشان زیاته کړی چې د غازو د ټیټ کیفیت لرونکو بالونونو کارول او د دغه بالونونو یا ډبو په کارولو کې د کورنیو بې پروايي د دغه سخنړیو پیښو سبب کیږي. د هلمند ولایت په ګریش کې په یو ترافیکی پیښه کې یو تن مړ شوی او نور ژوبل دي. دا پیښه تیر شپه د ګریش کلسوالۍ د تاجدار بابا زیارت په سیمه کې شوې ده. ورنورس په زابل کې په ترافیکی پیښو کې 340 تنه ټپیان شول. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت هغه اوازې رد کړې چې غنی د پوهنې وزارت په یو خبری کانفرنس کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو اعلان کوي. دغه وزارت ویلي چې دا ډول اوازې د خلکو د ذهنونو د مخشوشولو لپاره خپریږي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په عین حال کې ویلي چې د دوی امارت د هیواد د ټولو اتباعو لپاره د متوازن او تعلیمي خدماتو د وړاندې کولو او د تعلیمي نظام د پیاوړتیا په وړاندې پر خپل ټولو شمنو ولاړ دی. د خیبر پښتونخوا د سواد په سیاحتي سیمه غبین جبی کې د سیلانیانو موټر کندي تلویدل چې پکې یو لستنه سپارم لشي او څلور ژوبل دي. د سواد د ژغورنی ادارې په وینا پرون د سیلانیانو یو پیک اپ سوزکی چې 15 تنه پکې سپارول د غبینجبه په لالکونو میسمه کې د موټروان له کنټرول ووت او لسکونه متره جوړی کندی ته ولوید. د ځای خلکو او د ژغورنې ادارې په وینا په دې پیښه کې ووت تنه ځای په ځای مرشوي او څلور نورو په روغتون کې ساور کړ. او د امریکا پوز پرون اعلان وکړ چې په سوریه کې د داعش یو مشر د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د امریکا مرکزی قومندانۍ ویلي چې ماهر الاقال په برید کې وشل شوی او د داعش یو بل مهم غړی ټپي شوی دی. د امریکا بی پیلوټ الوتکې د برید د ترکیې پورې تنشتې د سوریې په شمال ختیځ کې کړی دی. د بشری حقوقو د څار ډلوي په افغانستان کې د برتانیي پوځیانو د احتمالي جنایتونو په باب د بی بی سی د راپور پایلې غمون کړي. د دې سازمان د آسیایي برخې مرستیالي پاتریشیا ګاسمن تیر شپه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې برتانیا باید په دې باب ځواب ووایي. دا وایي د بی بی سی د پانوراما راپور بوجنون کوي دا د برتانیا د ځانګړو ځواکونو د لوري تر ټولو د جدي ممکن جنایت ښکارندوی دی. دا لومړی ځل نه دی موږ د دې ډول صحرایي قتلونو د ځانګړو ځواکونو په زندانونو کې د بندیانو د وژنو کړو په اړه اوریدلی دي او اوس هغه وخت راغلی هغه هیوادونه چې سرتیرو په افغانستان کې پوځي خدمت کړي اقدام وکړي او وشي د دغو جدي او سختو تورونو او د هغو کسانو په وړاندې چې ممکن جنگي جنایتونه کړي وي ځواب ووایي.
له
بلې خوا ګارډین رسپانې د برېټانیا د پوځي پولیسو له قوله ویلي چې دوی له بی بی سي غوښتي چې په دې برخه کې خپل معلومات ورسره شریک کړي چې په دې اړه پلټنې وکړي چې آیا په افغانستان کې جنگي جنایتونه شوي او کنه دي. د بی بی سی د راپور په باب د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی هم عکس العمل شوډل دی جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امینیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د برېټانوي پوځیانو لخوا د جنگي جنایتونو د ادعاو په اړه د فوري څېړنو غوښتنه وکړه. د بی بی سی نړیوال سرویس څېړنې چې د شنبې پورس په یو خبرونه کې خبرې سوې شي چې د برېټانیا د هوایي ځواک د ځانګړو جزتامونو کمانډو د 2010 او 2011 میلادي کلونو ترمنځ په هلمند کې 45 ملکی وګړي له قانوني مقرراتو او اصولو پرته وژلي، خو د برېټانیا پوز حقیقت پټ کړی و. د بی بی سی د پانوراما پروګرام د څېړنو د پایلې پر اساس برېټانوي پوځیانو هغه افغان سړي او ځلمکی چې فکر یې کاوه عمرونه یې جګړې ته مناسب دي په بیلابیلو ماموریتونو کې په مشکوک ډول خو په ورته ډول وژلې دي. دا راپور چې د 4 کلونو څېړنو وروسته خپور سوی وایي چې په ځینو مواردو کې له ولسي خلکو څخه د وسلې په زور اعتراف اخیستل سوی. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی د جنوبي آسیا څېړونکي زمان سلطانی د بی بی سی د راپور له خبرېدو وروسته وویل د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د برېټانیا د ځانګړو ځواکونو خلاف د لګول سویو تورونو په اړه د اغیزناکو او رڼو څېړنو غوښتنه کوي څو د قربانیانو په برخه کې عدالت پر ځای سي او د جنایت له عاملانو سره حساب کتاب وسي. د څېړنې له مخې د برېټانیا د هوایي ځواک د ځانګړي جزتام جیکپوړي صاحب منصبان هغه مهال د ډیر شمیر افغانانو پر وژل کېدو حیران سی وو او د خپلو پوځیانو دلایل ورته منطقي نه ښکارېدل، خو له دې سره سره جګپوړو افسرانو د پوځ په داخل کې د ځانګړو ځواکونو په اړه د خپل شک خبر مطرح نه کړ چې وڅېړل سي. د برېټانیا دفاع وزارت د دغو څېړنو په ځواب کې ویلي چې مخکې څېړنې سوي او له هغه وروسته نوي اسناد نه دي وړاندې سوي، خو که تازه اسناد او شواهد وړاندې سي غور به پرې وکړي.
ازادي رادیو پر لنډو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د پکتیکا ولایت د گیان ولسوالۍ زلزله ځپلې غوښتنه کوي چې له دوی سره دی د کورونو په آبادولو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وشي. دوی وایي کورونه یې ویجاړ دي او یا په زلزله کې داسې زیانمن شوي چې د باد باران او واورې په وړاندې مقاومت له لاسه ورکړی دی. له بلې خوا ځایي چارواکي د گیانې د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې په ځای بولي او وایي هڅه کوي چې ملي او نړیوال مرستندوی بنسټونه په دې برخه کې همکاري ته چمتو کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د گیانې ولسوالۍ د خاندین کلي اوسیدونکي کوثر الدین وویل
تقریبا شاوخوا زموږ خاندین کلي پلار شهیدان ورکړي دي چې یغه له قربانیانو څخه یو ځای په خپل چې ما پلار په شادت بندر فلل دی او دغه سره کم ته زموږ نن شل په میله دي چې ټول دوی جړ شوی دي سرپناه ځای نشته. زموږ دغه خیمو تاسو ویني چې باران شروع دی هیڅ کله مونږ ګذرنه چې په کوله ټول زموږ کورنۍ او فامیل ټول د تونو سره لاس او ګروان دی او دغه نو اوس نه دی مړی ځای شته چې مونږ مړی پکې په خاکونه چای په خوله شو. ټول نړیوالو مستاتو څخه او خصوصا د خیریه بنسټونو څخه مونږ دغه غوښتنه ده چې مونږ ته په کم وخت کې باید د ژمي موسم را روان دی د سرپناه ځای راته برابر کړي.
د شهرګیان سیمې او سپینګیری شبیب چې زلزله کې کور ویجاړ شوی د مرستو د ویش پر سرنګوري نیوکه کوي وایي ډېرې داسې کورنۍ شته چې ځاني طرفات نه دي ورکړي خو مرستې تر ټولو زیاتې وړې دي.
په ښه ډول چرسدلې وای ویل بیا دا سر نه کېده. مشر منشته چې دا خپل کلی او خپل کایل په نظر ورته وکسي، خوږ شایي ته مریض ته زخمی ته خپل شای ورسې. داس خال په میخ کې ډېر شته چې شهیدونه نشته ریپی وړي.
د بشري حقونو فعال او د ولسي جرګې پخوانی غړی سید احمد سراب چې د دې زلزلې لپاره د پکتیکا په زیانمنو سیمو کې خلکو سره د مرستو بهیر پر مخ وړي، د خلکو اندېښنې پر ځای بلی او زیاتوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې کورونه د استفادې وړ نه دي پاتې شوي.
دا اوس هم یوه ورځ نه بله ورځ باران کېږي او یا هم د ورځې یو وار دوه وار فاطمن باران کېږي. هلته دوه نیمې درې میاشتې وروسته واوره شروع کېږي او هغه کورونه چې پاتې شوي هم دي، هر کور یې تقریبا شل دېرش یا پنځوس ځای چاودې کړی دي. هغه نه د باران طاقت لري او نه هم د واورې طاقت لري او نور کسان هم په خیمه کې اوسېږي. خیمې چې کومې توضیح شوي دي د نړیوالې ټولنې له خوا څخه یا د خیریه موسسو د خوا څخه، هغه نه زد د باران دي، نه زد د واورې دي او نه زد د یخ دي، ډېرې نازکې دي.
بل لوري ته په پکتیکا کې طالب چارواکي وایي زلزله ځپلو ته اړینې مرستې رسېدلې او د سرپنا او د جوړولو لپاره هم د دوی لخوا د امکاناتو د موندلو په خاطر هڅې روانې دي.
د ازادي راډیو خبري ساعت.
په ورستي ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په چیرې بیا هلمند او زابل کې د کولرا ناروغي خبره شوې چې لکبلې لشت لشه شلته نمړ شوې او سلګونه نور په دې ناروغي اخته دي. دا چې کولرا څه ده او د مخنیوي لپاره باید څه وشي، د قطر د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب له مسؤل ډاکټر فرید احمد سهیل سره مې مرکه کړې او لومړی مې ورته ویل چې کولرا څنګه ناروغي ده.
کولرا یو بکتریایي ناروغي ده چې ډیر کله د شدید اسهالات او کانګو لامل ګرځي. که په دغه ناروغانو کې د اوبو کمښت د ساتونو دننه درملنه نشي نو ډیر کله د مړینې لامل هم ګرځېدلی شي. د کولرا ناروغي معمولا د ناروغو کسانو په غایته موادو کې موندل کیږي. که چیرې هغه خوراکي مواد او یا هم اوبه چې خلک یې استعمالوي د دغه ناپاکه یا منتنو غایته موادو سره منتن شي نو دغه ناروغي و نورو کسانو ته خپریږي. د کولرا ناروغي د یو انسان او بل انسان ته مخامخ نخبريږي.
د دې ناروغي د مخنیوي لپاره خلکو ته څه پکار دي چې څه کارونه وکړي؟
د کولرا ناروغي د مخنیوي لپاره درې ټکي ډیر مهم دي. اول د پاکو اوبو نه کار اخیستل. هغه اوبه چې مونږ د څښاک لپاره کاروو او یا هم روزمره د خولې وینځلو او یا هم د خوراکي موادو د وینځلو لپاره کاروو باید پاکي وي. ډاکټران معمولا د دغه اوبو د جوشولو سپارښتنه کوي. دویم د خپل لاسونو پاک ساتل دي. د خوراک نه مخکې، د تشناب نه، د کار اخیستلو نه وروسته او هم کله چې د کولرا د یو ناروغ سره مرسته کوو دغه نه وروسته باید لاسونه د صابون او پاکو اوبو سره پریوینځو. دریم خپل خوراکي مواد باید ښه پاخه کو. پاخه لوښو کې چې ساتو ساری باید تل پټ وساتو او خوراکي مواد تل ګرم وخورو. سبزیجات او میوجات چې کارو باید د پاکو اوبو سره ښه پریوینځو. که څوک په دغه ناروغي اخته کیږي په خفیفو حالاتو کې هغه څه چې ډیر مهم دي هغه د مایعات او معاوضه ده. د خفیف شکل اسهال لپاره د او آر اس ورکول ډیر مهم دي. تر 2 لیتر پورې د او آر اس اوبه د ورځې ډاکټران سپارښتنه کوي چې ناروغ باید وکاروي. که چیرې او آر اس موجود نه وي مونږ کولای شو چې په خپل په 1 لیتر جوش اوبو کې نیمه قاشوغه مالګه او شپږ قاشوغه بوره واچو او کورنۍ او آر اس ترینه جوړ کو. اما که چیرې اسهالات زیات وي باید د ډاکټر او کلینیک په ورته کې ځان ونکو او ژر تر ژره خپل لاند کلینیک او یا شفاخانه ته مراجعه وکړو.
د قطر د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب مسؤل ډاکټر فرید احمد سهیل.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. رانا کلنی مشاعره چزند روسته په کابل کې جوړه شو. د میرمن ادبی بهیر پخوانی فعال غړي کائنات سعادت
دوبه ډیر تاثیر وکړ. ما فرندې ما غوښته په همت باندې چې دوی را پاتې دلې او د مشاعره جوړ کړه.
شیر حملرو
د اسمان ستورو ته نیم دلته ناسته اندیشنی چې می کثار وی حال می اخلا.
تاریخ ته مخه کو لیکوال او چرونکو سردار ولی پښتون سه
ک دوړي د نارنج په سر کې دوړي ایرانیان باندې غډیږي پښتنو تر لشکر استلی سوړي.
په ګلونو کې دی وی اسار تاریخي مانی پاړه علم کول سحر وای
پښپښ سو متر مربع کې جوړ شوی د ډیر لس لوی خونی لري.
او په دې خبرونه کې نورستانیانو د بندیزونو سرپیره خپل محفلونه په موسیقي تاوده کړی. نور مطالب هم لرو کتر پای را سره. رانا کلنی مشاعره د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او خوشحال بابا فکری بهیر پاتو په کابل کې د سلګونو افغان میرمنو شاعرانو او لیکوالو په ګډون تیرونه جوړ شو. تر دې غونډې وروسته میرمن کلتوري بهیر یو پریکړلیک خپور کړی چې په یو برخه کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوی دی چې که غواړي پرشته ټولنیز عدالت ټینګ شي، افغانستان له احتیاجه خلاص شي، په خپلو پښو ودری شي، اقتصادي وده وکړي او له نړۍ سره سیال شي، نو د ټولنې د نیمایي وجود د فلج کېدو مخه ونیسي. ځکه چې فلج وجود هیڅکله له سالم وجود سره سیالي نشي کولای. په دې پریکړلیک کې ټینګار شوی دی چې افغان ښځو ته د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په څیر د تعلیم، کار او د استعدادونو غوړېدو زمینه برابر شي، څو په دې توګه دوی هم د خپل هیواد په پرمختګ کې رغنده ونډه واخلي. د دغه مشاعرې په ویاړ به تیر کلونه د ښځینه لیکوالو او شاعرانو یو شمېر کتابونه چاپېدل. د کال غوره لیکوال به انتخابېده او د مشاعرې درې غوره شاعرانو ته به ډالۍ او ستاین لیکونه ورکول کېدل. په تیرو کلونو کې به په رڼا کلنۍ مشاعره کې کابل ته له بیلابیلو ولایتونو هم شاعران او لیکوالې ورتلې. جنوب آنلاین هم ګډون پکې کاوه، خو سږکال په دې مشاعره کې یوازې کابل میشتو برخه واخیسته. په افغانستان کې د رڼا په نوم د میرمنو مشاعره هر کال د جوزا په یو دیرشمه د کال په تر ټولو لویو ورځې جوړېده، خو سږکال لږ وځنډېده. برخوالو یې یو علت دا یاد کړ چې یوه برخه ښځینه شاعرانې له افغانستانه وتلې دي. د افغانستان ښځینه شاعرانې په بهر کې څرنګه د بهیر نغړای له سړېدو ساتلی شي، په دې اړه مې د ښځینه فعالې او سندرغاړي آسیا مهرابي نظر اخیستې ده چې وړاندې به په خبرونه کې واوري. خو سمدستي د میرمن بهیر له یوې مخکنۍ فعالې غړي شاعرې او لیکوالې کائنات سعادت څخه اورو. دا اوس په جرمني کې ژوند کوي. په پیل کې به دا ترې واورو چې لومړی ځلې کله د میرمن بهیر په غونډو کې برخه واخسته.
زه د مکتب په نهم صنف کې وم. خمیا دیګه کله به زه د مکتب نه را رخصت سوم، 12 بجې به زه د مکتب نه را رخصتې ده. ما یو بجې به د منکور په خیرخانه کې وو او د بهیر غونډه به سوي هغه به د افغانانو کې جوړېدلې په کتابخانه کې. نو څنګه به زه د مکتب نه را ووته، ما پرته له دې چې کور ته لاړه سم ماړی وخوره، ما یعنی په وږي خېټه به زه تلم هغه ته د بهیر غونډو ته، ځکه ما ډېره زیاته علاقه لرله.
ستاسو په یاد دی چې لومړی شعر مو کوم شعر و چې په بهیر ادبي غونډه کې ولوستی دی؟
لومړی شعر خو به مې ذهن ته را نسي، ځکه ډېر کلونه وسول. ما
دا احساس ته په یاد دی چې لومړی شعر مو ولوست، آیا د سټیج په سر باندې د سویر او ډار د سره و او کنه؟ په جراتم شعر ولوست.
نن ډیر په جرأت هم شعر لوست ځکه اغل ته فضا د سیو فضا ډیره دوستانه و ډیره صمیمی و حتی یعنی موږ دا شاعران لیکوالان به چلته راټولېدلو دومره یو بل ته د نږدېوالي احساس کوو چې اصلا د ویرې احساس او داسې څه نه و.
تاسو کوم شعر د بهیر په غونډو کې نقد هم وړاندې کړی؟
وو ما ډیر شعرونه هلته نقد ته وړاندې کړي دي.
په نقد کې خو عادتا ځینې کسان د نقد ژبه د ځینو افغانانو هغه نه وي، داسې پسته نه وي، کیدای شي چې سخت انتقاد وکړي. داسې یو څه دې په یاد دي چې فرض نه چا سخت انتقاد کړی وي او په تاسو ښه نه یې لګېدلې؟
نه، په ما وو همداسې سوي دي چې به شعر مې نقد ته وړاندې کړی ده که کومه ستونزه به یې لرله ما ته به یې هغه ستونزه راښیله چې مثلا په دې ځای کې دا خبره داسې سوی دا که داسې سوی وای ډېره به ښه وه، خو هېڅکله خپل نظر دا د بهیر غړیو په دې لهجه باندې نه دی اظهار کړی. د ما په شمول دغسې نورو لیکوالو شاعرانو ته خپل لیکنې او شعرونه به یې نقد ته وړاندې کول، په داسې لهجه به هېڅکله دې ګډونوالو به داسې برخورد نه کوه چې یا د چا زړه له شعر نه تور سي یا د نور مقاله ونه لیکي.
په دې څلور کلن بهیر کې چې یعنی څلور کاله مو د بهیر په غونډو کې ګډون کړی و، څه فکر کوئ له لومړۍ غونډې تر وروستۍ غونډې ستاسو په لیکنو کې تغییر راغی؟
د ما په لیکنو کې به تغییر په دې راغی او هغه وخت کې چې زه بهیر ته تلم یعنی یو څو شعرونه او یو څو لیکنې چې ما هلته وړاندې کړلې او هغوی واورېدلې او زه یې تشویق کړم، هغه د دې سبب چې زه به چې کله کور ته راغلم ما به په هفته کې دوه درې شعره یا حداقل یو شعر خو به مې حتما تیاروو چې زه په راروانې غونډه کې ولولم. خو کله چې د بهیر غونډې داسې نامنظمې غونډې سولې نو موږ هم هغومره یعنی احساس به هم نه کوو چې موږ باید یو څه ولیکو.
دا خو د کمیت خبره ده چې د بهیر غونډو تاسو وهڅولې چې ډېره شاعري وکړي، د کیفیت له پلوه څرنګه په دې څلور کلن نه زمانه کې ستاسو په شعر کې او په لیکوالي کې له لویه سره تغییر احساس کوي چې تغییر راغلی؟
که د بهیر غونډې نه وای شاید نن زه هیڅوک نه وای، که زه هلته نه تلی او ما هلته نه وای اورېدلي څه مې نه وای زده کړي نو نن به ما لیکل نه سو کولای.
که چیرته د رڼا کلنې مشاعرې ته راشم، تاسو اوس په جرمني کې ژوند کوئ، د کلان د رڼا کلنې مشاعرې په اړه چې موږ کله دا خبر واورېدو چې دا مېرمنې او نجونې بیا په کابل کې راغونډې شوې دي او په دې مشاعره کې برخه اخلي، زړه مو شو چې دې مشاعرې ته ورشي؟
حتی کله چې ما دا ویډیو ولیدله چې هلته ښځې راټولې سوې دي او ښایسته افغاني کالي اغوستي او سټیج ته ځي او غږیږي، یعنی د ما زړه ډېر راډک سه چې اوس هم یعنی افغانستان کې ښځې راځي او هیله لري او یو ښه سبا ته هیله لري او واقعا په ما ډېر تاثیر وکړ او زه ډېره خوشحاله یم. آفرین د هماغو ښځو په همت باندې چې دوی راپاڅېدلې او دا مشاعره جوړه کړه.
کائنات جان صادق ډېره مننه چې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام کې مو برخه سره واخیسته. کور ودان.
تاسو نه هم ډېره مننه.
د میرمن بهیر د وی بلی پخوانی فعال فرشته نجیم غنی شعر لرو جازادی راډیو ادبی مجلې ته راستول.
د زړه سره دا کوڅی دی مستی شوی، د زړه سره دا کوڅی دی مستی شوی، دلته زمون د کلی حکم نه چلیږي، هر مین د زړه خبره په جار وای، چراغونه د زړه په کور بلیږي، د زړه سره د زړه درد مین رغيږي، د زړه سره د زړه درد مین رغيږي، څو ټپونه څو زخمونه لا تازه دي پکې، څه یې ستا ښکلا ده او ستا مینه، د سرو وینو دریابونه لا تازه دي، د زړه سره دا څو ورځې ښه پوهیږي چې دې مینه کې مړ کېږم او رغېږم، څو نومونه دې له زړه نه هسې پاک کړم، بیا د مینې له تړون سره جنګېږم، د زړه سره ته خو ښه یې بده زه یم، د زړه سره ته خو خیه بد زیم چې تر نیمې شپې یم وږی تګی ناسته ستا په نوم مې خوندور خواړه پاخوي او سفره کې زه یوازې ستړي ناسته د زړه سره د زړه سره پیژندل دی راته ګران دی زړه دی ماته په درزا او راته ژاړي څو خوبونه مو په ګډه دي لیدلي خو د خوب زنګون له بل یوه نه غواړي د زړه سره د زړه سره ته به لا هم په دې سوچ وې چې غریبه پښتنه ده پت دې پالي د پردي ښار د پیغلوټو څنګ کې ناست یې فضا ښکلې او خوږه ده ست دې پالي د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه چې بهر دې چیرته کار و حال مې اخله د اسمان ستورو نه نیم د اسمان ستورو ته نه یم دلته ناسته اندېښنې چې مې کتار وې حال مې اخله د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه چې بهر دې چیرته کار وي حال مې اخله د اسمان ستورو ته نه یم دلته ناسته اندېښنې چې مې کتار وې حال مې اخله د زړه سره دا څو شپې درته څه لیکم د زړه سره د څو شپې درته څه لیکم څو خبرې کتابونه مې په کار دي مخامخ شه په تندي باندې مې ښکل کړه ګله نوي امیدونه مې په کار دي ګله نوي امیدونه مې په کار دي
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري شزینه فعاله شاعر او سندرخاړی آسیا مهرابی په دې باور ده چې په بهر کې باید افغان نجونې او مېرمنې مشاعرې جوړې کړي. د دې پاند افغانانې کولی شي چې آنلاین مشاعرې او غونډې وکړي، خو اغلی مهرابی ټینګار کوي چې په افغانستان کې دننه هڅې بیا هم ډېرې اغېزمنې دي.
افغانان چې ځای دي، یعنی هغوی باید واقعا ځای پر ځای ژغ پورته کړي، هغوی باید عکس العمل ښکاره کړي. مثلا یوه بېلګه په د تېرو ورځو کې په افغانستان په دننه په کابل کې د ښځو ادبي بهیر یوه مشاعره جوړه کړې وه. هغه مشاعره دوی ډېره ښکلې او ډېره موافقه جوړه کړې وه. په هغې مشاعرې کې چې نن سبا چکچکي او د موسیقي ژغ منه دی، خو په دې مشاعره کې په بکګراوند کې یا په پس منظر کې هم موسیقي وه او هم د هر ګډونوال وروسته به چکچکي کېدل. یعنی زه دواړه دا پر ځای ګڼم او دا خپل یو پرمختګ دی.
د بهیر په غونډه کې ډېرې هغه برخوالی نوی ځکه چې هغوی بهر ته تللي، نورو هیوادونو ته تللي دي. فکر نه کوي چې ورته هڅې په خارج کې هم د میرمنو لپاره پکار دي چې دوی دغه غونډې جوړې کړي او دغه بهیرونه فعال وساتي؟
زه خپل د دې سره ډیره همغږی چې وسی، خو نه متاسفانه په دې وروستیو کې هم دا شوزو انجونو نه پېژم په کوم دلیل یو څه سره بې اتفاقي ده او دلکې جوړې کړې دي. دغه غونډې چې اول د افغانستان په دننه کې وسی او بیا د افغانستان په بهر کې، هغه هم د عمومي وسی، د سینې چې دلکې یا نه پېژم ټوټې ټوټې
په بهر کې څنګه کېدې چې د بهیر غونډې افغان میرمنې او نجونې فعالې وساتي؟
په بهر کې کېدای شي، په بهر کې یوه چاره ایدا ده چې مثلا په اروپا کې هغه فعالین یا هغه ادبپالې هغوی کولی سي چې سره راټول سي، مثلا د اونۍ په پای کې او پاتس و نورې، هغوی د هرې ستونزې په دلیل چې نسي کولی، هغوی کولی سي آنلاین په اصطلاح ډېر امکانات شته چې په دغسې غونډو کې ګډون وکړي.
اسیجنې پخوا به تاسو او ستاسو نورو ملګرو سملاسي مشاعرې جوړولې او په ځینو ویبپاڼو کې به مو خپرولې، آیا فکر نه کوئ چې ورته کوششونه باید پسې زیات کړي او تاسو کم کړي؟
بله، دا کوششونه باید زیات شي او دا کوششونه کریشیا وام د یو کس یا د یوې میرمنې انجلۍ په مشرۍ سره قرار قرار کمرنګ کیږي. که دغه سی ورته هڅي دو کسانې د پراس کې یا په مشاعره کې پر مخ یوسي بیا امکان لري. یعنی هغه وخت چې موږ دغه مشاعره کولې یوی با تنظیم ولی یوی با مثلا نوال با یوی وراندیز وکی چه رازی یو مشایره او کو اکثر داغ شان پا داغ ورستوی پینزوش پر کلونه که خودستایی ونسی داغ ما پر مخورلی او داغ یعنی بیتونه با ما طول را طوله ولی در فیسبوک در هر کومنت سخه در هری گدونوالی او داغ بیخی بی حد دیر کار درلو دی چی بالاخره از ما دا ارزانی او کورانی چارو او پا اسطلاح دا ستون زیبا ونوایم اغا بوختیاوی چی ما لرلی اغا دی مخی او چر دا پا کدزک چیزی ارتا یوازیم کد اغا کارون پا گرد ویسی او پراست گی چو کسانی دا اغا سی فعالیت وکی دا با امکان ولری او دا با اصلا یو دیر مثبت گام بیاو یو رنگ براوری خو متاسفانه زه دغه نورې میرمنې او پیغلې هم نه ملامتوم ځکه د افغانستان حالات دغسې راغلی دی شوي چې دوی ټولې یا مثلا د وطن نه بهر د وتلو په حالات کې دي یا د ګواښ سره مخامخ دي او دا چې دغه قیوده چې وځول دغه لا نور هم
لاغلی مهرابی چخه پا مننی لیوی خبرتی او روسته با لیکوال او چیرون که سردار ولی پشتونزی چخه وارو چرا افغانستان ده تاریخی جایی نو ساتنی او حفاظت تا اندیشمنده.
آزادی رادیوی مجله پا آزادی رادیو دات کام که لآزادی رادیو
روس لهغه چې په کندهار کې د نارنج تاریخي مانی په حریم کې د وی مدرسې ته جوړېدو راپورونه خبر شول. د کندهار د اطلاعات کلتور ریاست له شاروالي وغوښتل چې د مدرسې له جوړېدو لاس واخلي. د نارنج تاریخي مانی د اهمیت په اړه صادق رښتینی د لیکوال او څیړونکي سردار ولی پښتونجی سره مرکه کړي او په سر کې پوښتنه کړي چې د نارنج مانی تاریخي ارزښت په څه کې دی.
په تاریخي لحاظ د ارغنداب په حوزه کې د کندهار د دریو شهرونو نمونه سب چې لومړی د اراکوزیا په نامه، دوهم د سکندریه په نامه، او دریم د احمدشاهی کندهار په نامه چې یو برخه تر اوسه پورې هلا هم شته. روایت دی چې درې سوه کاله وړاندې چې کله سکندر پر دغو سیمو راتله نو په بعضو سیمو کې د ښارونو جوړولو امر هم کړی دی. دغه په اړه ویل کېږي چې په نړۍ کې یوولس ښارونه جوړ کړي دي چې یو پکې همدا د کندهار زوړ ښار دی. روایت دی چې د کندهار او کپکاز ښارونه چې د سکندریه په نامه یادیږي اصلا په یو وخت کې جوړ شوي دي. د شفاهي روایتو په مټ چې دغه ښارونه به په بیګار او په زورواکي د خلکو د خوا څخه جوړېدل او دولتونو به پکې دغه وخت دولتونو به پکې مصرف نه کاوه. دا ښار د نادری افشار تړاکه پورې ودانو خو کله چې درې سوه کاله وړاندې هغه د توکو ملي حکومت ړنګ کړ ورسره سم د کندهار زوړ ښار هم په بشپړ توګه وران شو. په دې ښار کې تر ټولو مهم ځای د نارنج ماڼۍ و چې د ښار په منځ کې د یو مرکزي کلا یا ارګ په شکل ودانه وه او د بچاهانو د اوسېدو مینه. د هوتکو په نارو کې د دې ماڼۍ یادونه ډېرې کېږي چې که اور دی د جنو په غره کې اور دی پښتانه په غره کې تتی شاه حسین له نارنج جنگ ته سپور دی. یو بل ناره ده چې که دوړي د نارنج په سر کې دوړي ایرانیان باندې ګډیږي پښتنو یې تر لشکر ایستلې سوړي. د دې ماڼۍ په اړه ویل کېږي چې دې ماڼۍ څو مهم او ستر برجونه دروازې او د هغه وخت خندکونه درلود. ویل کېږي چې څلور ستر سوپان او لمځک سل متره لوړ خندکونه او د حکومت د هغه وخت د چارو دفترونه تر ډیره پورې په دې ودانۍ کې ودان پاتې وو. ویل کېږي چې د میرویس نیکه کورنۍ به په هفته کې یوه ورځ په دې ماڼۍ کې ادبي ناستې کولې او دلته یو ستر کتابتون لاره. علامه حبیبي په دې اند دی چې پټ خزانه اصلا په دغه ماڼۍ کې د ادبي ناستو زیږنده ده. د پټ خزانه مؤلف محمد هوتک چې دغه ودانی یې لیدلې ده لیکي چې علي حضرت شاه حسین به په هفته کې یوه ورځ په دغه ماڼۍ کې د شاعرانو او علماو سره مجلسونه کول. د نارنج ماڼۍ په اړه ویل کېږي چې دغه برجونه ډېر ستر و، شاه برج، د ډډي برج او د بدی برج. دا سیم ویل کېږي چې د برجونو تعداد څوارلس ته رسېده او همدارنګ د دې کلا ځینې دروازې ډېر مشهور دي لکه د مشهور دروازه، بابا ولی دروازه، کیتول دروازه او ځینې نورې. څرنګه چې دغه ستره ودانی د یوې مصنوعي غونډۍ پر سر جوړه شوې وه او غونډۍ لاسي وه، کله چې د نادری افشار دخوا دغه ودانی وسوځول شول سیمه ییزو خلکو د خپلو کرهنیزو ځمکو دپاره د دغې ودانۍ څخه ډېرې خاوري او بلخره دغه وداني لخپل اصلي حالت ووتل او په قراره قراره د پامه ولیدل.
تاسو خبر یاست چې په دې ورستوي کې د نارنج مانی په حریم کې د وداني زوچارو راپورونه خبره سول، دا څومره داندېښنې وړ ده؟
د 1968 د یو فرانسوي د البوم په موټ کموږ اوسنۍ د مانی حریم لاغه وخت اکسو سره مقایسه کو، نو ویل سو چې ل اویا تر اتیا پیسې د حریم د دې مانی لاندې سوید. تر ټولو بدمرغي دا و چې څلويش کال وړاندې د روسانو او مجاهدینو د جنگ پر مهال داغه وخت د دولت لخوا دلته د وسلو لوی ډیپوګان جوړ شو. په دې سره به مجاهدینو هر وخت په دغه سیمه کې ستر جنگونه کول. جنگونه د دې لامل سو چې نه یوازې دغه سیمه له تاریخي ارزښت به برخصې، بلکې ډیرو سیمه ییزو زورواکو د دې سیمو د لاندې کېدو او کرهنی دمځکی د جوړېدو لپاره هڅه وکړه. ورپسې شل کال وړاندې چې کله تیر دولت په وجود کې راغلی، بیا د نور ولایتو خلک د نامنۍ له امله کندهار شهر ته ډېر سو. په دغه وخت کې هم یو تعداد غصب وو. د بعد مرغه دغه وخت دولت په یو نامعقول کار سره یو پوخ سړک د نارنج ماڼۍ وڅنګ ته چیر کړ چې اصلا دغه سړک د ماڼۍ په حریم کې و. دغه سړک هم خلکو ته د ذهنیت ورکړ چې د لکچ بیخي د اوسېدو سیمه ده. همدارنګ د دغه سیمې یو تر ټولو لوی ستونزه دا هم و چې دلته دوه داسې ځایونه و چې خلکو پکې غصب نه باله. یو پکې د میاسا په نامه مدرسه او یو زیارت. دغه دوه ځایونو خلکو ته دا جرأت ورکړ چې په قراره قرار پر خپل سر هغه ځایونه پراخ کړي. د بعد مرغه اوس حالت داسې راغلی دی چې فقط د جنوب خواته او د ختیځ خواته لږ سیمې پاتې دي. د ماڼۍ نور حریم تقریبا ټول لانجه شوی دي.
تاسو کابل او یو شمیر نور ولایتونو ته تازه سفرونه کړي او هلته مو د ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنی کړي، په مجموع کې د افغانستان د تاریخي ابداتو اوسنۍ وضعیت څه ډول ارزوي؟
بله، زما د کابل سفر پای ته ورسېدی او په دې ډېر لس ورځني سفر کې ما تقریبا 25 تاریخي سیمې لکه تاریخي مقبره، تاریخي کلاګانې، تاریخي باغونه او نور تاریخي ځایونه ولیدل. دوه ځای په کې د سخت اندېښنې وړ و چې د جدي ګواښ سره مخ و. اول په کې تپای مرنجان چې د ارواشاد نادر خان د حضرت موزه شاه پلار مقبره هم پکې کېده او د محمد زو برغزو سردارانو مشران دي، همدارنګ ډیپلوماټان دي او همدارنګ د قبایل او پښتونخوا ځینې نامتو شخصیتونه دي. ویل کېږي چې پخوا دلته لس امنیتي کسان د کورنۍ چار وزارت خوا د دغه مقبرې او دغه هدیرې د ساتلو لپاره موظف و. د اوسنی دولت پر اتک سره دغه لس امنیتي کسان اخصصي و، نو په دې وجه ځایي پوډریانو، غلو، قاچاقبرانو او د ټولو په ګډه دغه تاریخي مقبرې، هدیرې او سیمې څخه قاچاقي مواد ایستل. ما داسې وپهمول چې هر شپه دلته کیندنی کیږي او دغه د تاریخي قبرونو، تاریخي کتیبې او د مقبرې روشندانونه، کلکینونه، دروازې د اوس ټول د منځ تللی و. دوهم ځای د دارلمان ماڼۍ و. د کابل شهر په منځ کې دارلمان ماڼۍ چې او څو کاله وړاندې د افغانانو د خوا په بسپنه جوړ شو او یو تاریخي ودانۍ د پاسیا کې اوس د خلیفہ مولوی صاحب خلیفہ دین محمد په نامه یو چا په مدرسه اړولې و. ما چې کله ولیدل چې د مدرسې شاګردانو پر تاریخي دیوالونو یادګارونه او نور شعرونو اشعار لیکلي و، نو زه په دې اوپوېدم چې دا تاریخي ودانۍ اهمیت قرار قرار لمنځه ځي. البته ما د دواړو ځایونو اندېښنه له چارواکو او بعضی فرهنګي ملګرو دوستانو سره شریک کړل، په دې هیله چې د دوه دواړو تاریخي سیمو د ژغورلو جدي هڅه وشي.
د حکومتونو ترڅنګ د تاریخي ابداتو د ساتنې مسولیت د چا دی؟ یاوس چې د هیواد په یو شمیر سیمو کې د تاریخي ابداتو د غصب او تخریب راپورونه خبريږي، څه کول پکار دي؟
د اوسنۍ دولتونو څخه د تاریخي سیمو د ساتنې هیله ځکه نس کېدای چې اکاډمیک ادارې او د کلتور وزارت او نور برخې د زورواک په مقابل کې اجرایه قوه نه لري، نو ځکه د ساتلو توان هم نه لري. زه فکر کوم پر دې مسولیت په عام کې د افغانانو تر ټولو لوی مسولیت جوړیږي. که هر کس داسې یو سند ولري، یو عکس ولري، یو ویډیو وکړي د دغه سیمو او دا ثابته کړي چې دغه سیمه کې تاریخي کیندنې کیږي، غصب کیږي یا تاریخي آثار لوټیږي، اوس ډیر خلک د دغه رقم موادو هرکلی کوي او په دې ډول سړی کولای شي خپل ژغ رسنیس کی او تر اړوند ادارو پرې ورسی. زه فکر کوم په دا ورستی کې دوی درې داسې موضوعګانې پیښ شوې لکه د ګریش کلا چې د حکیمان د خوا ونړول کې د مدرسې لپاره بیا ځوانانو ژغ پورته کړي د شمرغه د ولایت چارواکو د کلتور وزارت په دې برخه کې اقدام وکړي او کار ودرېدي. د نارنج ماڼۍ موضوع ده د شاروال د خوا کار درول د کندهار د شاروالۍ د خوا اوس کار درول شوی دی. همدارنګه د ګردیز د ولایسار موضوع ده چې دراړوند چارواکو پر رسېدلې ده. که دغسې رسنیز کوشش وسي او هر سړی د خپل جیب په موبایل باندې دا شی عکاسي کی او بیا یې تر رسنۍ ورسوي په ځانګړي ډول تر سوشل میډیا او خپل رسنۍ پر دا شی ورسیږي ډیر ژر موږ کولای شو په ژغ وړېدو باندې د غصبینو مخ ونیسو یا عقلن دولت ورته متوجه کړو. په نور نړۍ کې برعکس د تاریخي سیمو د ساتلو لپاره د جی پی ایس یو ماډرن سیستم سته چې په هغه ډول بیا څوک نس کولای چې غصب وکړي ځکه د جی پی ایس ته نه چې په موټه هغه ډیر ژر رسوا کیږي. د بدمرغ زموږ په هیواد کې لا په دغه برخ کار نه دی سوی کسو دی هغه د ډیر ټټي سویه دی.
له شغلی پښتونځي څخه په مننن وست افغانستان د ویروغي تاریخي مانی پاړه په ارکی دلکوشا مانی یو روایت دا دی چې د دې ماڼۍ نوم لاغې ودانۍ اخیستل شوی چې د کابل له بالاحصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه. شاه زمان په 1903 کال کې پاچا شو، اووه کاله یې پاچاهي وکړه، بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ. په ارګ کې د دلکشا ماڼۍ په اړه د ارګ دننه پرون له لیکوال علم ګل سهر څخه اورو چې دا ماڼۍ کله جوړه شوې، څرنګه جوړه شوې، څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت.
د اخبار دی 2001 کال په لسمه غره کې ذکر دي چې دا معنی چې دا بنجره معنی ده، بنجره او بقصره معنی ده، یعنی په افغانستان کې په دې سره یو بل معنی نشته. نو دا د نوم بیکګراوند شې دغه دا معنی دی امیر عبد الله خان په وخت کې جوړ شوی ده. کله چې امیر عبد الله خان د هند په سفر تللی و بیرته چې د هند راغی بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې معنی جوړه کړي. نو له مهمو مخورو کسانو سره د حکومت او د حکومت د باندې مشرانو سره یې پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې باغ منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1909 کال کې کیښود اسمبلی په میاشت کې او رسمن پرانستل شوه. کار جوړه شوه هغه د 1905 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو، ټول مواد چې څو ده ټول برابر شوي وو د مخه. او ویل کیږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو او نور مواد ټول د افغاني مواد وو او مختلف مواد وو. عزالدین وکیلی په پلځای لیکي چې دلکشا د بای محمد خان فرشباشي د زوی محمد امان خان په سپرستی باندې جوړ شوی، یعنی هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو آلماني انجنر فلاش په نامه باندې کار کاوه، خو د خواجه راولوید او زخمی شو. بلده وروسته یو بل انګریز انجنر وو، هغه د دې کار مختیور د دلکشا ماڼۍ مواد ټول افغاني مواد وو، یعنی د جوړول وی او حتی بلد چې سیخ او کانکریټ پکې وکارول شي. نور مواد مثلا په دې کې مختلفو خاورو ترڅنګ چکه د غواشې دی او په جنو برخه کې اګي رجنه هم کار اخستل شوی ده. دو پوښه لري لوی دیوالونه یې او چې ترمنځ یعنی دوه دیوالو ترمنځ یې دومره ځای دی چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده. دیارلس لویې خونې لري. چاره یوه یې سوري اوږدوالی یې شل او سوري نوي متره ده. دوه لوی سالونه لري. همداسې نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلکوشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفټ ده.